دوی منی میته راورسید په دې برخه کې درته سپورت پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لاندې خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبان د سفارت مرستیال هزار کړی دی او له هغې غوښتي دي چې د دوی حکومت دی د هغو وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ یې په پاکستان کې پر یو پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پوځیان وژل شو. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یوه غونډه کې وویل چې غرب یې دالري چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري نو که چیرې دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی د خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبریالانو د ملاتړ له دوو سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرطه آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر کې د نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې د بیان آزادۍ ته درناوی وکړي. تر اوسه طالبانو د مجرو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د پخانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وژلو پلان یې طرح کړی. سی این این ټلویزیون پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نمونه یې نو یا چوي خبرو کړی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر شرم ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ټرمپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شي ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 13 نېټې په پیښه کې چې پر ټرمپ ډزې وشي لاس نه درلود او نه هم داسې کوم پلان یې چې ټرمپ ووژني طرح کړی وو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان ونځي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوه بلې ونه کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې به واوري. د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټه او لوبډله اعلان کړي دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډیره خزلې دلی دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یادې لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي. میون چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجنز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکخ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د غراز چټک توپ اچوونکی نویزدران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري. هغه په درې پاړیو کې و لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز بل چټک توپ اچون کې فریدون داودزی چې درې سیالۍ کړې دي شپږ وکټې ترلاسه کړې دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی. هغه په څلورو لوبو کې 321 منډې کړې دي. هغه 115 شپته اوریج لري چې یو سلیز او دوه نیمه سلیز یې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي 15 اوریج لري. هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري. هغه 116 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړي دي او دوه وکټې اخیستې دي. دا ویلو ده چې دا د افغانستان د لیستې سیالیو اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. اوس د لیستې سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو.
بالکل، کله چې تا بیټ سره بال لګیږي، رنز راځي، نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم چولو لپاره ډیر ښه ده. مالکم ښه اننګز وکړو، ما مو سره اننګز بیل کو او دا د دواړو پارټنرشپ مخته موږ ته پکار راځي. ولې سي مین میچونه مخته راځي، موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه. مین میچ سي دا فائنل ده، نو ان شاء الله کوشش وکړو چې معمولي یو څو غلطیانې دي هغه بیا تکرار نشي. نو ان شاء الله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ ده، موږ مورال های کوي. نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوې ده، کوشش کوو چې دغه هلته اپلای کړو.
نه او حقیقت داسې و چې نه صبح له چې هغوی شاته ماته وکړل، نو ما د شاته بونډریانې وویلې، نو ما شا ماته راغی وایي ځم دغه بال ته ولاړې، خو ماته وای نه کېږي. هماغه وجه ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو نو موږ یو بل ډېر په یو سره، مثال یو بونډری راشي بل باندې په سنګل ته ولاړ یو، نو کوشش هم دا چې غټ پارنرشپ وکړو چې ټیم ته آسانه شي.
بالکل، بالرانو څومره تعریف وکړو کمې ده، یو ته چې کوم پلان ورکول کیږي هغه که د کوچ له طرفه یې که د کیپټن له طرفه یې د مال طرفه یې هغه دی پر ایکسیکیوټ کوي، د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي. چې کوم فیلډ دی واخلي یا کوم فیلډ زه واخلم د مطابق باندې لګیاي، ځکه دا ټارګټ چې د موږ ته لږ کم و. حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ و، بیا هم زه کریډټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش، انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کوو، هڅه به کوو، نور فیصلې دی الله دی او ته وخت ستا ده چې الله لیکلې هغه به رسیږي. نو موږ وایي موږ انسان ته خالي موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګراوند کې کوو، لکه څنګه چې روان یو دغسې محنت او دغسې پلان سره به ځو انشاءالله، نور رزلټ به انشاءالله موږ د کشمیر
د وکټ له حسابه د یو مطابق ملو بکوله او کوم پلان د کوچ منیجمنت طرف اس کوم پلان رکول سو پیو پلان هغه پلان می ایکسیکیوټ کاو ته پک کامیاب سو.
او بالکل، ما چې څنګه زړه غوښته مهاله داسې یو اننګ زه وکړم چې فصل بالو داسې 130-140 وکړم، دا مې پلان یې ما سټرایک ریټ کا انور وکټو کې چې یو لګ بال لاندې پاتې کېدو هغه سټرایک ریټ نه جوړې ده کنه، لکه یو ون ډے کې څنګه بیټنګ کول پکارې بیټسمین ته. نو نن ما چې کوم سی یو اننګ زوکه کنه، نو واقعت چې
یاد سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې به خبره شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنیو سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده، د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غراز اریا فورج به له صداقت لوبډله سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې وه. د کرکټ آسیایی شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایی جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالي وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالي ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي، او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د وایلو چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فل ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې، او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم، او آسټرالیا ورسره له همدې امله 100 ځل لوبلړۍ هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې 3 سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان 4 لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبیږي. د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګ نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړې دي هغه راشد خان دی. هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګ کولمبو سټرایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشرۍ ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده، چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي، او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي، چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د وره ده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په 16 نیټه ترسره کیږي، او پیلو به د جولای په 21 نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یادو 4 سیالیو کې یوازې 3 وکټې اخیستې دي، او په یوه لوبه کې 14 منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالی دی چی په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټي د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی. او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویم ټیسټ سیالي د جولای 14 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 1004 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځنګړي مرکه خبر کړو. د دې مرکه ملما فرحات فدایی ده. نور په مرکه کې ووري فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالی اووم پړاو د جولای په 10 نیټه پیل شوی، کوم څارلی وي، څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارا اچول شوي دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارا اچول کېږي. دا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي. او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپینغر، مسانک، بوست، امو او بندی امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به 15 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې. اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپل تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 15 پر ځای 4 به ښي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته موږ دا په 4 لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره ترڅنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې موږ ویلي چې 15 لوبډلې به ولې اوس دا په 4 لوبډلو کې ډیر رقم شوي دي. نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې 15 بهترې وي که اوس 4 ښېږي وخته به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې
ډیره توجه کیفیت ته وکي او داسې فکر کوي دوی خپل تګلارې سره سم سي کې دای سي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خدا دې هر نه یې چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډیر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې ان شاء الله تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړي ان شاء الله هی پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویل شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټوله نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالي نړیوال جام یې تر سره کړ او دغه نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وو توانه د چمپینز ټرافي یا د اتلولي سیالیو لپاره لار پیدا کی په کلو بیګي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده هغه په کلو بیګي همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیګي نو نوې ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده سي د تجربه کار او د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګه دوی لوبيو کی هغه د فشار حالات یا پریشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده میدل کیږي بس څوک پکې ښه کار کوي کوي مهمه ده چې ان شاء الله دغه سي کورنی کرکټ څنګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیستي سیالي روان دي هله ده چې شلوریز فارمټ شپږیز سیالي هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوړه کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړی کې په کرکټ بورډ اداره کې لري تاسو په دې لوبډلو کې داسې چلی دلی یا خلکو سره باندې چې داسې انتخاب بشوي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته یو پروسه په لار اچول ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مختره شي مونږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستاسو لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راشي نو خامخاسي هغه لوبغاړی استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولای ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالي بيخي ډېری کیږي او فرصتونه بيخي ډېر برابرېږي د لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکی کیږي نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري ان شاء الله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کوي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کومه تاسو ورته وګورئ د اکاډمۍ یو کچ نه کوي وګورئ چې اکاډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي وګورئ په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سيږي کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مختار شي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړه تاړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي
تجارتي لیګونه سیدی هغه هم د لوبغاړو لپاره دي ځکه چې تجارتي لیګونه څو غوي ډیر زیات زده کړه کوي او په زمون کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغه څو لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکړي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول د سی باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لګونه کیږي او په زمين کې څومره ډومېسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې د لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې وګړي راسي او ورته وکړي چې نوی لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نه شوې فینش کولی. لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونه سوه ګټلی. په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولی شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوي کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبې وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، او هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې ان شاء الله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مو سپارم. منجو سوچ لڑکی
زخمم زدم.